د افغانستان په اړه امنیتي راپورونه. د په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې مخالفینو ته درنې مرګ ژوبلې اړولې دي. نور محمد سهیم او د موضوع تفصیل.
په کندوز کې میاشت د 209 شاهین قولي اردو د دویم لواء د دویم کنډک مشر ډګروال عبدالوکیل احساس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي اردو د دریم کنډک او د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس لخوا په ګډه سره چهارشنبې له غرمې وروسته د کندوز په ګاونډ د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوک چنار کټه شاخ او قاضي کلي کې ترسره شوي دي، مخالفینو ته درنې مرګ ژوبلې اړول شوي دي. ښاغلي احساس د یوې پوښتنې په ځواب کې په وژل شویو افرادو کې د مخالفینو د شپږ تنو عمده قمندانانو نومونه واخیستل، داسې یې وویل: ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې عملیاتي ځواکونو ته کومه صدمه نه ده رسېدلې، بلکې یوازې یو سرتیری پکې سرسری ټپي شوی دی. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی احساس: د یادونې وړ ده چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د دغه ولایت په سطح له ډېرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي. په تیره بیا په دې وروستیو درې څلورو میاشتو کې د څو پرله پسې خونړیو پیښو شاهده هم پاتې شوې ده. وروستۍ ډېره ترخه پیښه پکې شاوخوا یوه میاشت دمخه د دغې ولسوالۍ په شپږم سړک کې وه چې پکې نږدې لس کسه پولیس ووژل شول او ټولې وسلې د مخالفینو په لاس کښېوتې. د دغو عملیاتو او په هغو کې مخالفینو ته د اوښتو تاوانونو په اړه د مخالف لوري څخه هیڅ کومې ډلې لا تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
په مرکزی بغلان کې مو مخالفو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ واورېدو. بلخوا د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې نښته شوې او په هرات کې پولیسو په زرګونو بوتل شراب نیولی دي. د هرات له ښاره شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
غرب زون کې د صحابي پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره وویل بالامرغاب ولسوالۍ کې د چهارشنبې په بیګا وسلواله طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو یوه ګډ موټریزه کاروان باندې برید وکړ. درې ساعته جګړې دوام وکړ. په نتیجه کې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماته وخوړه دی او قمندان په شمول یې 15 تنه وسلوال مړه شوې. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په نښته کې له خبرلوي د یوه سړي مړینې تایید کړ. دولت او نړیوالو ځواکونو ته د 14 تنه عسکرو د مړینې ادعا لرله، خو پولیسو یې خبرې رد کړې. د غرب زندې پولیسو ویان د یو بل خبر په اساس د هرات ګذره ولسوالۍ کې د 15,000 بوتله شرابو د نیولو حال ورکړ. احمدي وویل دغه مواد ګذره ولسوالۍ کې په یوه کور کې د کشفي اطلاعاتو په اساس ترلاسه شوې. د پیښې په اړوند هغه وایي تحقیقات پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو تاسو د نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له حالاتو خبروي. په نننیو خبرونو کې د لندن د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات مه هیروئ چې څو ساعته وروسته به پیل شي، او په دغه کانفرنس کې به ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان د حالاتو په اړه کیږي او تاسو به له معلوماتو ازادي رادیو خبروي. د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام لرو چې امان الله امیرزی جوړ کړی، خو تر هغه د مخه به احمد تکل تغوک شو چې په څو لویدیز ورسپانو کې د افغانستان په اړه د څو مقالې لوستې دي او په اړه یې لنډ معلومات راکوي.
شپیگل آنلاین په یو تحلیل کې لیکي چې په لندن کې پراوانه اونۍ کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ناټو غړي هیوادونه غواړي له افغانستانه د وتلو یو عام ستراتیژي جوړه کړي. په دې مطلب کې چې سرلیکې دی، آیا د امپراتوریو له ادیرې د وتلو کومه لاره شته؟ شپیگل لیکي چې د لندن له کانفرنس لنډه موده مخکې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو چې د سیمې د روان حالت له مهمو لوبغاړو څخه دي په استنبول کې وکتل. شپیگل لیکي چې دا دواړه ولسمشران ډېر مشترک ټکي لري، دواړه کمزوري دي او دواړه د امریکا له خوا تر فشار لاندې دي چې کمې خبرې او ډېر عمل وکړي. ولسمشر حامد کرزای پر پاکستان تور لګوي چې دوه مخې لوبه کوي. شپیگل لیکي د ښاغلي کرزی د دې خبرې ردول ګران کار دی، خو له بلې خوا کرزای هم د خپلو لویدیځو ملاتړ کوونکو له نظره لوېدلی. د شپیگل په وینا کرزای د داسې یوه ولسمشر په توګه پیژندل کیږي چې یا نشي کولای او یا نه غواړي د خپلې واکمنۍ ساحه له کابل هاخوا وغځوي. خو شپیگل آنلاین زیاتوي چې که دای حتی داسې یوه هیله هم ولري، دا کار د ناممکن تر حده ګران دی. خبرونه وړاندې لیکي په استنبول کې د دوو کمزورو مشرانو کتنه دقیقا دا اړتیا په ډاګه کوي چې په دواړو هیوادونو کې د حد اقل ثبات د ټینګولو لپاره باید په لندن کې یو ستراتیژي جوړه شي. شپیگل زیاتوي د لندن له کانفرنس هیڅوک د سترو لاسته راوړنو تمه نه لري، خو د نړۍ دا سیمه دومره خطرناکه شوې ده چې هیڅوک باید په دې سیمه کې د سترو لاسته راوړنو هیله له لاسه ورنه کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سه شنبه پر ورځ افغانستان ته د 1500 اضافي عسکرو د استولو ژمنه وکړه. د دې پوځي قتل لومړنۍ دنده به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي، څو وکولای شي په خپل د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. جرمني به همداراز 300 نور سرتیری د منتظر قتل په چوکاټ کې موظف کړي چې د اړتیا په صورت کې به عملیات کوي. میرمن مرکل تر 2013 کال په ملکی برخه کې افغانستان سره د 3.5 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ او هم د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو د پروګرام له صندوق سره د نږدې 10 میلیون ډالر مرسته ژمنه وکړه. په دې اړه ستراتفور کامنتری خبرونه د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ تر سرلیک لاندې د جرمني د نویو ژمنو په اړه یو تحلیل خپور کړی او لیکي انګلا مرکل د جرمني عسکرو د شمیر زیاتولو د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې له نوې ستراتیژۍ سره هغه عسکر چې په افغانستان کې ډیره دي له محاربوي دندو خلاص او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې به په غاړه واخلي. میرمن مرکل نوې تګلاره یوه دفاعي تګلاره وبلله. ویل پر موجودو 1500 عسکرو سربیره چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره استول کیږي، د ټولو جرمني سرتیرو د ډلې 640 تنه نور به هم له محاربوي دندو خلاص او د روزنې چارې به ور وسپارل شي. ستراتفور کمنتری په پای کې لیکي د میرمن مرکل د ستراتیژۍ له مخې که څه هم د جرمني سرتیرو شمیر زیاتیږي، خو د هغو عسکرو شمیر عملا کمیږي چې په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي.